په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نوم لوی جرګه بیگانه وخت د یو پریکړه لیک په اعلانولو سره پای ته ورسېد. دغه پریکړه لیک چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ولوست، ګڼې پریکړې او غوښتنې لري. جرګې د پاکستان پوځ او پاکستانی طالبانو ته مهلت ورکړ چې تر دو میاشتو پورې د دوی له خاورې ووځي. د جرګې په پریکړو کې پر ډیورنډ کرښه له پاسپورټ او ویزې پرته د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ غوښتنه هم شوې. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزای وایي څه باندې دوه میاشتې وشوې چې پاکستان د افغان سوداګرو پر مخ د ترانزیت ټولې لارې تړلې دي. ښاغلي تانکزای په یوه غونډه کې دا ګام د افغان سوداګرو په زیان وباله. د اسرایلو پوځ وایي چې د حزب الله د بی پیلوټ الوتکو په یوه پراخه حمله کې د اسرایل په یوه پوځي اډه کې څلور پوځیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. بل لور ته پاپ فرانسیس یو ځل بیا په منځني ختیځ کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. د افغانستان الف لوبډله نن له عمان سره سیالي کوي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله نن دوشنبه د اکتوبر په 14مه د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې له کوربه عمان سره سیالي وکړي. او د ښځو د کرکټ په پیل شوي شل اوریز نړیوال جام کې بیا نن دوشنبه یوازې یوه سیالي د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ ده. پرون یکشنبه د اکتوبر په 14مه نیټه دوه سیالۍ ترسره شوې چې په لومړۍ لوبه کې انګلستان سکاټلند ته او په دوهمه سیالۍ کې استرالیا هندوستان ته ماتې ورکړه.
ومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورځ کې مو هرکلی کوم. نن ومه ورځ له سره تر پایه د خیبر خامی عدالت یا لوی جرګې ته ځانګړي ده چې تاسو به د جرګې د اعلان له پیله تر ننه ټولو مسایلو توقعاتو تابع او ورته جوړو خنډونو باندې خبر شئ. خیبر کوکی خیلو کې د پی ټی ایم په کوربتوب د پښتنو د معاصر تاریخ تر ټولو ستره 13000 کسیزه جرګه یا قامی عدالت په داسې حال کې لګیږي چې د قومونو له مشرانو او ګوندی پلاویو ترڅنګ ورته د زرګونه عامو خلکو او ځوانانو قافلې هم ورسېدلي. دا جرګه چې د پاکستان ریاست او ایالتي حکومت د مخنیوي پر لپسې هڅې روانې کړې وي، د میلمنو د پالنې لپاره د کوکی خیلو شاوخوا سیمو کې د پښتنو 3500 حجرې او کورونه وزګار شوي او د منظور پښتین په وینا د ځوانانو شپږ سوه ټیمونو ورته د خلکو د رابلنې ترڅنګ پر پښتنو د شګو ظلمونو د انسانانو نادرکیو وژنو او تباهیو مستند سازي کړې ده.
دغه جرګه دغه راټولېدنه د دې لپاره مهمه ده چې دا ځلې ملت یا ولس په قاعده کې د خپل شعوري اقدام او ارادې په پایله کې خپل برخلیک ټاکي.
پی ټی ایم ویلی یو د جرګې ګډونوال به په اتیا خې موکې راټول کړي او په لومړۍ ورځ به ورته پر پښتنو د شویو ظلمونو ټول داستان په مستند ډول په سکرین ښکاره کړي. خو د جرګې دویمه او درېمه ورځ به یې چې د نظرونو د تبادلې او پریکړې ورځې وي له رسنیو پناه تېر شي. البته د پی ټی ایم د سرچینو په حواله اوس د لوی جرګې لپاره ګڼې تابعیاوې د پاکستانی پولیسو او ملیشو د بریدونو او د دایري راتنګولو له امله اغېزمنې شوې او پی ټی ایم د تدابیرو برخه کې له ستونزو سره مخ دی.
هغه پښتانه چې هغوی په پښتونخوا کې اوسېږي که هغوی په رښتیا په پښتنو زړسوی لري او پخپله په خپل ځان خفه کېږي، سوځېږي، دردېږي، هغوی باید د دغې جرګې ملاتړ وکړي.
او له هغې ورځې وروسته چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اکتوبر په 14مه د قومي عدالت یا لوی جرګې اعلان کړی، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه ګڼ لوري په دې تمه دي چې دا جرګه به څه پرېکړې کوي. د جرګې د رابللو رئیس پښتنې زیاتې شوې چې آیا د پاکستان تر واک لاندې پښتانه آزاد پښتونستان اعلانوي که د خپلو حقونو لپاره به نورې منظمې لارې وټاکي. دغه راست پر جرګه د لرو بار افغانانو، پاکستانیانو، نړیوالو خورا کلک نظر او بحثونه روان دي چې د جرګې پریکړه او پایلې ناکامي او کامیابی به څه وي. خو هغه ټکی چې جالب او بارز زیاده ده چې پاکستانی سیاستوال خپلو بحثونو کې اندېښنه ښیي کیدای شي دا جرګه له پاکستان جلا هیواد د پښتونستان په نامه اعلان کړي او ګڼ پښتانه هم دغه اعلان د جرګې یوازنۍ بریا ګڼي. خو ځینې بیا وایي دا دومره اسانه خبره نه ده، بلکې د بیل هیواد د اعلان لپاره د پرګنو یووالی مهم و چې دا جرګه یې پیل دی او کار لا پاتې دی.
دا چې دا جرګه به څه پرېکړه کړي، دا جرګې مسله ده، ولې تر ډېره ځایه د دغې جرګې تمرکز پر دوو شانو باندې دی؟ یو د یوې بشپړې ډاټا چې په تېر 15 کاله څخه څونه شهیدان شوي دي، څونه خلک تښتول شوي دي، څونه مظالم شوي دي، د دغې یو ډاټا تشکیل او د نړیوالې ټولنې ته رسول دي. او دوهم اساسي هدف یې د افغانانو د لارې بر لوی هیواد د ذهنیت روښانتیا لپاره او دغه یو نیو ریفرنډم په توګه د راښکار کېدلو څرګندولو لپاره ترسره کړی دی، او هغه تقریبا هغه هدف ته رسېدلی ده. دا مسله
هغه توپیری چلند چې دوی سره کېږي، دغه مزاحمت کوي او غواړي چې نو دوی دغه وضعیت کې بدلون راوړي یا ورته بدلون راشي. نو زه فکر نه کوم چې دا کوم تهدید چې وکړه، به کوم حمله چې وکړه، کومه ویره چې د پاکستان استخبارات او فوج لري، همدارنګه کوم هغه سیاسي پارټیانې چې راځي په دې جرګه کې کینی، دوی نه به دا ضمانتونه اخیستي چې د کامل استقلالیت یا د ازادي غوښتنه باندې کوي.
تر اوسه د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دوی جرګې ته یوازې پر پښتنو د شویو ظلمونو مستند ثبوتونه وړاندې کوي، او باقي به جرګه پرېکړه کوي چې پاکستان سره اوسېدل، ترې جلا کېدل او قبل څه غواړي. اما د پی ټی ایم مشر منظور پښتین لومړی وار د لوی جرګې د رابللو د اعلان پر مهال ویلو، دا ښکاري چې نور د پښتانه او پاکستان په یو ځای گزاره نه کیږي. دا غټه کې اوچتنه پر قومي عدالت د پاکستاني ادارو سیاستوالو او لرو بر افغانانو سرګې ګنڈلې دي.
جرګه د زما د وطن د ټولو غوندونو مشرانو، زما وطن د ټولو مشرانو، قبایلي علاقائي مشرانو، د دوی ټولو شریک ده. زه د دوی ټولو پابند یم چې دوی څا امر ته وویل زه یې منم، او کدیګي ملت هر پریکړه وکړه، کدا چا زړه خوشحالیږي که خپه کیږي، کدا چا د غر کولو یا آبادولو وي، زب پیغي جرګه کې پیغي فیصله کې ورسره ولاړو ما ډیر مننه.
دمګړې د پاکستان تر ولکې لاندې د ګلګت بلتستان، د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیریان او د بلوچستانو تحریکونه له پاکستان د جلا کېدو خبره په ډاګه کوي، او بلوچستان خو حتی په غونډو کې د خپل هیواد لپاره ځانګړې ملي سرود هم غږی. چې د دې جرګې اهداف د دې سره د پښتنو سره په تیرو دوو لسیزو کې ځانګړې توګه بې عدالتۍ او مستند سازي ده. هغه مبارزه چې په تیرو 15 کلونو کې کوله، هغه اوس دوی غواړي چې د سند په ډول د خپلو خلکو سره او د نړۍ سره شریک کړي. په تیرو 3 میاشتو کې د 650 شاوخوا ټیمونو په جوړولو چې کور په کور، کلی په کلی ګرځېدلي دي، او دا اسناد یې دا ټول کړي دي چې په تیرو 2 لسیزو کې څومره کسان د پاکستان استخباراتو پوځ تښتولي دي، وژلي دي، صحرایي محاکمه شوي دي، د دې سیمې د خلکو ټول حقوق تر پښو لاندې شوي دي، دوی ته د اوسېدو د ژوند کولو اجازه نه ورکول کیږي. دغه اسناد ټول شوي دي، او دا په لومړي ځل باندې د دوی په وینا د پیټین په وینا چې دا به د اسناد په شکل، ډاکومنټري په شکل باندې د خلکو د نړۍ سره شریک شي. نو تر دې اخوا د لوی افغانستان یا د پښتونستان د جوړول د لپاره بلا لا ډېر کار ته اړتیا وي، لا ډېر ذهن سازۍ ته اړتیا وي، لا ډېر قوي رهبرۍ ته اړتیا وي، لا ډېر قوي ټیم جوړول ته اړتیا وي. هغه د لپاره بستر سازي کېدلی سي، اما زه خپل فکر نه کوم چې په دې جرګه کې داسې یو اعلان وسی. او د پی ټی ایم سرچینې ازادي راډیو ته وایي په داسې حال کې چې دوی د خپلې لوی جرګې اهداف سولېس خو د لیکو پاکستانی حکومت له پیله تر پایه هڅه کړې ده چې د دې جرګې مخه ونیسي. د پی ټی ایم د مرکزی کمیټې د معلوماتو لمخې چې ازادي راډیو ته ورکړي، د اکتوبر له پیله پاکستانی ادارو، پولیس او ملیشو لک تر لګه 15,000 د کوکې خېلو په هغه میدان بریدونه او عملیات کړي دي چې د قانوني عدالت خیمه پرې ولاړه ده. خو د دې ترڅنګ له مختلفو سیمو نه لک تر لګه 350 د پی ټی ایم فعالان او سیمه ییز مسؤلان هم نامعلومه زندانونو ته وړي دي. دغه راز جرګې ته 15 ورځې پاتې وي چې د پاکستان حکومت پی ټی ایم د ترګرۍ ملاتړی سازمان د ملي ګټو خلاف او پر هر ډول فعالیتونو بندیز اعلان کړ. خبردارک کې ټلیفوني شبکې او انټرنیټ قطع کړ، او د مرکزی حکومت داخله وزیر محسن نقوی خبرداري ورکړ چې د لوی جرګې مخه به ونیسي. خو له جرګې و ورځ وړاندې پیښور کې لایلتي حکومت او پښتنو مشرانو سره لیدنه کې خبرې ځای ونه نیوه.
نن دا سورځ وا چې تر دې پر ویلی شوی وو چې څوک ورشي مونږ به شناختی کارتونه پاسپورتونه بلاک کوو، مونږ به د هغه خلاف کاروای کوو. دا مشران نن هم درته ولاړ دي، نه په یو کې ساکې نه دي. پاتش ولا د دوی د کاروای خبره تا پرونه خپل زور وکه، ابل اورز د کړای دی تا خپل مکمل زور وکه، مون خپه آرام سینې درته نیولې دي. یو خبره خالي دا کوم سنټر صاحب خبرونه سړی ډیر ورختا دی، خدای مکه پختنو کلک مو لاس ورته چکړل، د کراچي سمندر ته ځانونه نه غورځوي دوی د تاسو خبرو نه دا راوړل
د پښتون ژغورني غورځنګ یو یعنی یوازې وا دا خبره نه چې بندیز کې ولګیدا دا بندیز په دې معنا دی چې پښتنو تاسو غږ مکوي دا بندیز په دې معنا دی چې وی چې پښتنو که تاسو وګی کتګی کتره غریدا کوجل کېږي ک قتل کېږي خو تاسو به غږ مکوي تاسو د غږ پورته کولو حق نه لرئ تاسو به وژل کېږي خو باید غږ پورته نه کړئ تاسو به بندیانی گئی شکنجه کېږي به خو غږ به نه پورته کوئ نو د یویشتمې پیړۍ ډیموکراسي دغه غوښتنه لري د یویشتمې پیړۍ جمهوریت دا ډول تقاضاوې لري دا خو د څوارلسمې پیړۍ هغه سخت جبر نه پسې وراوختې خبره ده
بل خو د پی ټی ایم د جرګې په خیمه د ملیشو روستي برید پترس کې لک تر لګه درې د پی ټی ایم فعالان د ملیشو په ډزو کې وژل شوي دي او له 12 زیات ټپیان دي پی ټی ایم د جرګې میدان کې د پاکستانی ملیشو لخوا د وژل شویو پښتنو فعالانو جنازه هم په همدغه میدان ادا کړه د پی ټی ایم د معلوماتو په اساس څو ځله پاکستانی ملیشو په میدان کې د دوی لګیدلو خیمو تخنیکي او ضروري وسایلو د خوړو زیرمو ته اور واچو او د اوبو شبکې تخریب کړي او ګڼ نور توکي له ځان سره یرغمل یوړل خو په وروستي ځل برید او عملیاتو کې د پی ټی ایم په وینا نږدې 1 کروڑ پاکستانی کلدارې تاوان د جرګې خیمې ته وخته دی
د خیبر په دره کې تاسو ولیدل چې څلور کسان شهیدان کړل او څلور کسان زخمیان دا یو ظلم د پنجاب د ریاست لخوا هم په کوزه او هم په لر او بر پښتونخوا کې دوام لري او دغه ظلم د شخصي مفاداتو لپاره او د شخصي تجارت لپاره په منطقه کې د نور فرمایش باندې کیږي دلته ولسونه د خپلو حقوقو محروم شوي دي او هرکه څوک هم هرکه حرکتونه چې د ولس د حقوقو د دفاع غږ پورته کوي هغه حتمي او ضروري په تیر کې ځپل شوي دي
ولې د بخښنې د نړیوال سازمان پرته نور نړیوالو ادارو په دې برخه کې غږ نه دی پورته کړی هیوادونو خو خپلې ګټې لري طبیعي خبره ده چې په سیمه کې د سیمه سیاستونو کې ستر قدرتونه شکیل دي اما ادارې هغه چې د بشر د حقونو لپاره مبارزه کوي هغه چې د انسانانو د ډیری نورو هغه حقونو چې د بشر حقونو په چوکاټ کې د ملګرو ملتونو په منشونو کې راغلي دي هغه لپاره فعالیت کوي تر ډیره بریده پی ټی ایم هم دا باید ومنل سي چې نه توانېدلی چې په دې برخه کې ډیر کار وکړي د نن په پښتون خوا یا د پاکستان په ځینو سیمو کې پنجاب کې هم د لارینونه کړي دي لکن هغه ډول چې په نړیوال سټیج باندې اسناد وړاندې سي هغه کار نه دی سوی
او د پی ټی ایم د لوی جرګې د تایید ملاتړو هرکلی په تړاو د لوی کور ګڼو افغان سیاستوالو مثبت نظرونه ورکړي او یو شمېر نورو سیاستوالو پرې د طالبانو د حکومت په شمول چوپتیا غوره کړې خو ځینو بیا له دې جرګې نه د ملاتړ مخالفت هم کړی دی د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په یو اوږده مقاله کې د پی ټی ایم لویه جرګه د معاصر تاریخ لاغو مهم غونډو ګڼلې ده چې په وینا یې د خپلو حقونو د بیرته ترلاسه کولو د عدالت د احیا او د پښتنو هویت د بیا راژوندي کولو لپاره ترسره کیږي خو ټینګار یې هم کړی چې د لویې جرګې د ناکامولو او مخنیوي لپاره ټول تاکتیکونه د پښتنو د حق غوښتنې د هڅو ځپلو لپاره کارول کیږي د ملي امنیت پخوانی مشر امرالله صالح هم ټینګار کړی چې د پی ټی ایم او افغانستان اهداف یو شان دي او د دغه غورځنګ بریا له افغانستانه د باندې زموږ دښمن ته شرایط لا سختي او ځمکه پرې راتنګي خو په وینا یې د طالبانو له شر افغانان هم خلاصي د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمر هم د لوی جرګې ندم لاټر ترڅنګ ویلي په پاکستان کې پر پښتون ژغورنې غورځنګ باندې زونه د دغه دولت د ظلم او جواب نه ویلو ښکارندوی کوي او زیاته کړې ده چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د جرګې له جوړېدو نه ډار شوی دی د مالی پخوانی وزیر انوارالحق احادی بیا یو اعلامیه کې ویلي پی ټی ایم د ظلم ضد چغه ده چې په وینا یې ټول نړیوال سازمانونه باید د دغه غورځنګ د غږ ملاتړ وکړي او زیاته کړې ده پاکستان کې د خیبر د لوی جرګې هر ډول مخالفت غیر قانوني کار او بې عدالتي ده بل خو طالبانو د پی ټی ایم د لوی جرګې په تړاو باندې بشپړه خاموشي غوره کړې ده
دا چې ولې طالبان تر اوسه پورې خاموش دي یا د افغانستان سیاستوال او یا د افغانستان د شمال ځینې رهبرانو مختلف دریز غوره کړی زما په اند باندې لومړی خو دا چې پاکستان فوج په دا پنځه لسیزه که کوم هغه جنگ رهبری که یا سازماندهی که یا هغه ذهنیتونه ته چې رشد ورکوه په هغه په انتخاب د رهبری که چې د کوم رول درلوده، زه فکر نه کوم چې دا دې خاطر باندې وي چې د پاکستان ګټې وننګول شي یا د پاکستان په خلاف کوم دریز غوره کی. دا قابل د درک او فهم دی، لیکن د افغانستان هغه مستقل سیاستوال نه دا انتظار کیږي چې کوم ظلم چې د پاکستان فوج استخباراتو چې د پښتون په خاوره کې وکړه او د پښتون خاوره د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره وکاروله، افغانستان کې همیشه لاسوهنې وکړه، ځکه چې خوا څلوېښت یا پنځوس میله پښتانه خپل حق ته ونه رسېږي او یا داسې په دوه څلوېښت پنځوس میله باندې ظلم کوي چې ګویا افغانستان څخه دوی ویره لري. زه فکر کوم چې دا د هر افغان با مسؤلیت افغان او سیاستوال مسؤلیت دی، دنده دی چې باید خپل غږ د پاکستان ظلمونو په وړاندې پورته کړي او له پاکستان نه وغواړي چې د محکوم ولس ته غوږ شي، نه دا چې هغه وځپي، ځکه چې که نن وي او سبا وي پښتون به خپل حق غواړي او خپل خوندي ژوند ته به رسېږي او خپل استقلالیت به لاسته راوړي.
نننی وخت کې هم ډېری سیاسیون چې په دې څلوېښت کلونو کې دوی ورسره کار کړی و د پاکستان د استخباراتو سره ښې اړیکې هم لري، او هغه سیاسیون چې ښې اړیکې هم نه لري د پی ټی ایم په موضوع کې اکثره یې غلي دي او یا به د قوت تعریف پانه دریږي او یا هم دا د پیچیم په موضوع کې نه غواړي چې دوی ښکیل شي. دلته و چې موږ به د جمهوریت په وخت کې هم ویل چې د هېواد پالو سیاسیونو تر څنګ ودرېږي، اوس هم دا خبره په اثبات رسېږي چې هغه سیاسیون چې د هېواد او ولس لپاره کار کوي هغه به هم د مظلومو غږ حمایه کوي، او اوسني سرپرست حکومت څخه هم د افغان ولس هیله همدا وه چې باید د مظلومو تر څنګ ودرېږي او دا غږ بدرګه او دا هیله اوس هم پاتې کیږي. دا چې لوی سیاست او د دوی انډیوالي د پاکستان د دولت سره او یا هم سیاسیونو سره څه ایجاب کوي هغه باندې به دوی ښه پوهېږي.
د پی ټی ایم د لوی جرګې غږ دومره دروند تللی چې یو شمېر پاکستانیانو په افغانستان کې طالب فعالانو په دې وروستیو کې د حکومت لخوا پر پی ټی ایم د بندیز له اعلان وروسته او له هغې اند مخه ګڼ ټویټري ټرینډونه وچلول. پاکستانی فعالانو پر ایکسپانه خپلو ټویټونو کې ټینګار کړی دی چې پی ټی ایم د ټی ټی پی خپلوان غورځنګ دی او د پوځ د وقار او عزت سپکاوي ته یې کار ویلی دی. د پاکستان تر ولکې لاندې ګڼو خوشحاله پښتنو بیا ویلي پی ټی ایم یوازې د وزیرستان خلک دي چې د پښتنو وینې تویول غواړي او د هند یا افغانانو په اشاره له ملت سره د پاکستاني ادارو فاصلې پیدا کړي. خو افغانستان کې بیا یو شمېر طالب فعالان پی ټی ایم سره له ډېر وخت په دې وړاندې چې دوی ول یو وخت طالبان د پنجاب ګوډاګیان بلل او لا هم د طالبانو حکومت پسې بدې ردې وایي. دوی ګڼو ټولنیزو بحثونو کې ټینګار کوي که پی ټی ایم دومره تکړه وي نو د ټی ټی پی ملاتړ دې وکړي او یا د ټوپک راواخلي چې موږ یې ومنو، ځکه د دوی په وینا ازادي د طالبانو په څیر په ټوپک اخیستل کیږي. خو ګڼو د پی ټی ایم پلویانو افغانانو بیا طالبانو ته د ټولنیزو شبکو بحثونو کې پیغورونه ورکړي دي چې تاسې د سیاسي مبارزې په ارزښت کله پوهېږئ او تاسې واک هم کله د ټوپک په زور ګټلی دی. او اوس هم د خیبر له لویې جرګې شاته نورو جرګو ته ورګرځو چې دا لویې جرګې څنګه او کله راپیل شوې. د افغان تاریخ پوه شهسوار سنگروال په قول لوی جرګې د سبها او سیمتی په نوم له باختره تر هند آریایانو کولی او خپل ټولواکان یې پرې ټاکل او بیا کنیشکا له میلاد یو سل شپېته کاله وروسته د دوه زره استازو په راټولولو بودایي مذهب کې اصلاحات پرې راوستل. غزنویانو هم سبکتوګین په لویه جرګه واک ته ورسوه، خو د میرویس هوتک او احمد شاه ابدالي له وخته تر ننه دغو لویو جرګو یوازې د حکومتونو تر څنګ لویو ملي ټاکنو لپاره خاص ارزښت خپل کړی دی. د ګورګین ظلم خلاف او نسکورول لپاره د پښتنو لومړنۍ جرګه او بیا وروسته دوه نورې جرګې په 1909 کال میرویس هوتک وکړي. په 1908 کې لویې جرګې احمدشاه ابدالي د افغانستان امپراتور وټاکه او بیا د ظلم خلاف بله لویه جرګه د سردار زمان خان په مشرۍ په 1911 کال کې د انګلیس پر ضد د افغان لښکرو د تنظیم لپاره وشوه. په 1915 کې امیر شېر علي خان هم تر ټولو ستره 2000 کسیزه جرګه راوبلله چې خپل زوی په ترڅ کې ولیعهد اعلان کړ. خو غازی امان الله خان په خپل دور کې د نظام نامې د تصویب روسانو نه د پنجدې د اخیستلو او اروپا سفر په اړه لویې جرګې وکړي او دا یې د حکومت او ملت د اساسي قانون نه نیولې ګڼو نورو لویو پرېکړو ته تر ټولو ستره دولتي مرجع وګرځوله.
چې تاریخي ارزښت یې هم د پام وړ دی. هغه جرګه وه چې په 1949 کال په کابل کې جوړه شوه. دې جرګې اهمیت په دې کې و چې هغه تړونونه چې د انګریزانو سره لاسلیک شوي وو، چې فرضاً په 1855 کال، په 1855 کال، په 1899 کال او په 1915 کال او په 1921 کال د راول پنډې د تړون په شمول باندې کوم ټول تړونونه چې د انګریزانو سره سوي وو، چې په هغې کې د 1893 د ډیورند کرښې د ګندمان د کرښې په تړاو چې کوم موافقه لیکونه موجود وو، دا ټول غیر قانوني او لغوه اعلان کړل. نو ځکه خو دغه جرګه مهمه وه. او د دغې جرګې بل مهم والی په دې کې و چې په دغه جرګه کې د ملي جرګې یا د ولسي جرګې استازي هم وو. او له دې نه ډېره مهمه خبره دا وه چې د ډیورند کرښې پورې غاړې په دې کې هغه مشران راغلي وو چې هغه د مومن د ایجنسی مشران وو، هغه د اپریدیو، د شینوارو او بیا د اتمانزیو او بېلابېلو قومونو استازو هم په دغه جرګه کې اشتراک کړی وو. او د دې جرګې یو بل اهمیت په دې کې و، کله چې دغه مشران د پښتونخوا ته لاړل، په پښتونخوا کې هم تقریبا همدغسې په تیرا کې یوه ډېره لویه جرګه په 1949 کال جوړه شوه، چې هغو د لومړي ځل لپاره د پښتونستان بیرغ تصویب کړ او هلته د پښتونستان غږ راپورته کړ او ویې ویلې چې موږ د پاکستان په نوم د کوم هیواد یا د کوم دولت یا د کوم حکومت تابع نه یو، غواړو چې پښتونستان په نوم باندې یو مستقل ازادي او خپلواکي ولرو. نو ځکه خو دغه جرګه هم د لوی افغانستان په تاریخ کې ډېره مهمه او اساسي جرګه بلل کېږي. که څه هم هغسې ځینې جرګې نورې هم سوي دي، فرضاً په بنو کې کومه ډېره مهمه جرګه چې اوس وه هغه غني خان کړې وه، د زلمی پښتون په نوم باندې تقریبا هغې جرګې دونه اهمیت درلود چې حتی هغه ځوانانو ته وسلې توضیح کړي چې موږ به پښتونستان د ټوپک په زور جوړو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د رابلل لوی جرګې په اړه که څه هم پاکستاني طالبانو په نوم یو ناتایید شوی د ملاتړ بیان خپور شوی دی، خو د افغان طالبانو حکومت یې په اړه لا هم چوپ دی. البته د دوی استخباراتو ته منسوب یوې رسنۍ المرصاد لا یو لیست هم اعلان کړی چې په وینا یې داعش غواړي ځینې پښتانه ملتپال پاکستان کې په نښه کړي. د لیست کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، د بلوچستان لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ مسؤول نور باچا، د سند ایالت لپاره د پی ټی ایم مسؤول نور الله ترین او د دې غورځنګ غړي زکیم خان وزیر، قاسم چتزه لطیف وزیری او بادشاه پښتین شامل دي. نه یوازې دا، بلکې په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی، د پاکستان په ضد د بلوچستانو د مظاهرو مخکښ څېره مهرنګ بلوچ سمیع الله او سردار اختر منګل هم هغه کسان دي چې المرصاد پکې دعوه کړې داعش یې وژل غواړي. المرصاد وایي دغه لیست طالبانو د روان 2023 کال د جولای په 10 نیټه د داعش له یوې مهمې شبکې چې په دې وروستیو کې د سیمې په کچه د داعشانو په یوه مهم پټنځي کې د وسلو او مهماتو سره نیول شوی وه ترلاسه کړی دی.
طالبان که په دې کې صداقت ولري که ونه لري، په ټوله کې د داسې یو سند، د داسې یو لیست خپرېدل، له دغسې یو آدرسه په دغسې یوه سیمه کې، هغه ډېر پر دې دلالت کوي چې د تبلیغاتي جګړې یوه برخه ده، تر څو د دغه خلکو هغه روحیه او مورال ضعیفه سي، که هغه منظور پښتون وي، که مهرنګ بلوچ وي، که نور هغه کسان چې په دې لیست کې دي، هغه وي د هغو هغه مورال ضعیفه کړي او هغه د خپلو فعالیتونو څخه سر پر لاس پر سر سی او شاته سی.
د پی ټی ایم د غړو د وژلو مسله کومه چې نړیوال استخبارات افشا کوي، او یا هم په داخل د پاکستان کې وژل کیږي، دا هم دغه غږ د بېوزلو د غږ د چوپ کولو خاموش کولو لپاره هڅې دي، او نړیوالې بازې هم د منطقې په کچه باندې ګرمې دي، او دا د پښتنو د حقوقو د دفاع مسله یوه لویه مسله ده د منطقې لپاره، دا د تاریخ په اوږدو کې او بیا په د اخرو 500 کلونو کې او په اوسني حالت کې د پي ټي ایم او یا د تور نورو لښکرو د پښتنو د مظلومو لښکرو په مقابل مطابق به حتمان د استخباراتي مسائل روان وي او د دین د خلاصوني ورسنه لاره د افغان ولس د لاره او افغان ولس د اتحاد او اتفاق په نتیجه کې کېدلی شي.
او د اکتوبر په 14 د لوی جرګې د تابعیت په موده کې ځینې جالب ټکي هم وشي کله یادونې پاتې شونه زیاتې به وي. د جرګې تر اغلی ایوی سپینساری میرمنې د کوکی خیلو د جرګې په پینډال کې خپل یوازنۍ سرمایه د غوګون والی کوزی کړي او د جرګې غړو ته مصارفو د لنډولو لپاره ډالۍ کړي. د میرمنه په ټولنیزو رسنیو خورا زیاته وستایل شوه. بلخوا کسان لارې تړل شوي وي، خو د جنوبي وزیرستان د خلکو یوه ستره قافله پیاده د خیبر لوی جرګې ته روانه شوې وه او کابو 2.5 ساعتونو پرله پسې مزل نه وروسته کوکیخیلو کې یې هرکلی وشو. په دغه قافله سیمه کې د ګمارل شویو ملیشو لخوا ډزې هم شوي او څو کسان ژوبل هم شول، خو دوی په زور له وزیرستان نه را روان شوي وو او ورسېدل. دغه راز د اکتوبر له 15 څخه پرله پسې څو ورځې د اپریدی یو قومي مشر شاکر اپریدی بیا د جرګې د تابعو لپاره راغلی. میلمنو ته د سهارنۍ انتظامات له خپله کوره وجیبه ورسول او پی ټی ایم ته اجازه ورنکړه چې په دغه ورځو کې د جرګې له بودیجې څخه مصرف وکړي. او د خیبر لوی جرګې لپاره که څه هم ګڼ د ملاتړو مخالفت کمپاینونه وشول، خو پکې جالبې هغه سندرې وې چې تیرو لس ورځو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او خیبر لوی جرګې په ملاتړ خپرې شوې. د ټولو زیاتې سندرې د انقلابي سندرغاړي شوکت عزیز دي چې دمګړې د پاکستان په زندان کې دی، خو هغه ته نږدې د پی ټی ایم غړي وایي حتی په 6 اکتوبر له نیول کېدو یوه شېبه وړاندې هم یوه سندره ثبت کړه. او په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړو. هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ لپاره خپل اومه ورځ مه هېروئ.